د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل د کډوالو له کمپونو پیل شوې او دفاع وزارت وایي د تشدد د کمیدو له ژمنو سره سره د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. په دې خبری مجله کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونو ته غوږ شئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغان سولې اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د ملي اردو یوې هلیکاپټر یې په نیمروز کې بیړنۍ ناسته کړې او د لومړي ځل لپاره یوه روسۍ میرمن په کرونا ویروس اخته شوې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. انټونیو ګوتریش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپل افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله یقیني کړي. د سولې اوسنی فرصت له لاسه نشو ورکولی. موږ دا حق هم نه لرو چې دا موقع له لاسه ورکړو. که دا هدف تر لاسه نشي، هیڅ افغان به موږ ونه بخي. په اصل کې مهمه دا ده چې ټول افغان مشران او نړیواله ټولنه د امکان تر کچې کار وکړي چې سوله په واقعیت بدله کړي. ګوتریش په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان کې له سولې وروسته پانګونه وکړي چې پرمختګ او د کډوالو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي. نوموړي د افغانستان د کډوالو په برخه کې له پاکستان مننه وکړه چې د دوی ښه کوربتوب کړی. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستی. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه.
قدم های مثبت برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد.
افغانستان که د سولې لپاره مثبت ګامونه اوچت شوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ شوې ده. د هوکړې لاسلیک په دې پورې مشروط دی چې طالبان وو ورځو کې تاوتریخوالی کموي او کنه. د تاوتریخوالي داسې کمښت چې اوربند بین الافغاني خبرو او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا ویلي و چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول دوی ته معنا نه لري، خو اوس ښاغلی عبدالله وایي دوی د تاوتریخوالي له کموالي هرکلی کوي او ګټور ګام بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوې پوځي الوتکې په نیمروز ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ام ډي 530 هلیکاپټر دا بیړنۍ ناسته نن د غرمې مخکې په خاشرود ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له کبله ده. د دغه دفتر په خبر پاڼه کې راغلي پیښه کې یوازې پیلوټ سرسری ټپي شوی دی او دوی دغه پیښه څیړي. طالبان بیا ادعا کوي چې دا هلیکاپټر دوی نسکوره کړې. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داوري لومړۍ درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی. د خبر پاڼې لمخې ښاغلی عمر ته د لومړۍ درجه داوري سند د تکواندو د نړیوال فدراسیون د عمومي رئیس ډاکټر چونګ وانګ چوی په لاسلیک ورکړل شوی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په جاپان کې د روسي سفارت وایي چې دغلته یوه روسۍ میرمن په کرونا ویروس اخته شوې ده. دا د هغو څلورویشتو روسانو له ډلې یوه ده چې په جاپان کې یوې بیړۍ کې قرنطین شوې دي. داسې اټکل کېږي چې دا لومړنۍ روسۍ تبه ده چې په کرونا ویروس اخته کیږي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بل ورته په چړو سنبالو غلو په هانګ کانګ کې د تشناب کاغذ یوه لویه پنډه غلا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دوکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. پولیس ویلی د غدری غلو د $280 په ارزښت شپږ سو لولې کاغذ تشناب غلا کړی چې وروسته یې دوه کسان نیول شوي او غلا شوي توکي بیرته ترې اخیستل شوي دي. په هنګ کانګ کې چې د کورونا ویروس 50 پیښې ثبت شوي، خلک هڅه کوي چې د اړتیا وړ توکي لکه کاغذ تشناب، اوریجې په ډبیو کې ساتل شوي خواړه، وچ توکي او د لاس وینځلو مایع زیرمه کړي. دغلته د مارچ تر نیمایي ښوونځي رخصت شوي او اکثره مامورین له کوره کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. سپینې ماڼۍ ویلي د ټلیفوني خبرو کې ښاغلي ترامپ روسي غږ کړی چې د سوریې رژیم د بېرحمیو ملاتړ پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د سوریې 9 کلنه جګړې پای ته رسېدو لپاره په سیاسي حل لارې ټینګار کړی. او وروستی خبر دا چې د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې شل تنه ښځو د قطو یا پرو په لوبه کې برخه اخیستې. هغوی له زرګونه نارینه سره لوبه کوي او هر چا چې وګټله د څه باندې $500,000 جایزه ترلاسه کوي. قطه بازي د سعودي عربستان په دودیزه ټولنه کې یوازې سړیو کوله، اوس ښځې هم کولی شي دا لوبه وکړي او خپل بخت وازمایي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په ګډون د څولویو خارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفی دوه. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. مزار شریف آسمان ورخت، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم راستیال نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل. د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې ده. د سرور دانش دا څرګندونې مو له یو مخکښ سیاستوال سره په مرکه کې شاربلی دي.
اتیم کلونو نه په افغانستان کې چې څومره جنگ شوی دی، ټولو کې دغه مهاجرینو نه استفاده شوې ده چې د بین المللي قوانینو مکمله خلاف ورزي ده.
په داسې حال کې چې د سولې پر روانو هڅو کې د تشدد د کمیدو خبره کیږي، دفاع وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونه په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل وي. په یو بل راپور کې به د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې ښځې له دردونکي قتل څخه خبر شي. او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له یو اویا زرو واوخت. لازده رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. په مکړۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي تر څو پورې چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې او امن پټنځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ښاغلی دانش، نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد د جګړې د پیل خبره وکړه او ویل چې تروریزم له همغه ځایه په افغانستان کې پیاوړی شوی دی. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. امید ظهیر مالو په دې اړه تفصیل.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستيال وای د پاکستان له صادقانه همکاري پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې په اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کالیزي په مناسبت جوړ شوې غونډه توینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سولې کې شریک ووسی. خو د ولسمشر دوی مرستيال وای د افغانستان سولې د طالبانو په نیت له ترهګر ډلو سره د اړیکو په پریکولو او په نورو هیوادونو کې د دوی د پټنځایونو په لمنځوړو پورې اړه لري.
اگر طالبان
خپل پټنځایونو او تر خایل ټولو تر هغورو ډلو سره خپل اړیکې همداسې وساتي کوربان هم غوښی تل پات سول نشرات لای زم خلک د تل لپاره د تاتری خالی پای غواړي
خوشونت هستم.
خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یو خوله چې د هوکړه په افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت. خدای هم ویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره به هر هغه کار وکړي چې اړتیا یې لیدل کیږي. عمران خان په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پاړه د سروار دانش نیوکې ته په ځواب کې وویل
There are no safe
وړم چې په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ امن پټنځای نشته. د دې احتمال شته چې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته په هغه کمپونو کې چې 15000 بیا سلګون زر کډوال پکې و وسلوال وي هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوله. مګر څه ډول امکان لري چې حکومت زر بیا هم یو نیم زر تنه وسلوال چې په دومره شمیر کډوالو کې وي
پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د سولې دراتلو اړوند خپل هڅو او همکارۍ ډاډ ورکوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي د کمیدو او تر څنګ د بین الافغاني خبرو د پایل اوربند او تلپاتې سولې لامل وګرځي. ښاغلی عبدالله دا خبرې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې رسنیو ته وکړي.
دا په افغانستان کې د یو نوی فصل پیل دی. خدای دې کار پای نه دی بلکې یو پیل دی چې مونږه هر کله عمله تړکو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریز روخانه کړی او د سولې پروسې عمله تړکړی دی.
که څه هم د افغانستان د سولې پاړه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ګډونکو حکومت لا هم روخانه نه دی. خو د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي چې د تیرو اتل لس کلونو لاستراوړنې ورته سری کرخي دي. امریکا هم په ځلونو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د شاتګ په معنا نه ده. هغه څه چې په وار وار د افغان حکومت لخوا پرې ټینګار شوی دی د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري ده. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان په دې برخه کې خپلو ژمنو ته صادق نه دی. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې د افغان ولسمشر دوهم مرستيال وای د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د ډیرا کډوالو له کمپونو څخه پیل شوې. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې د هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر وسې پورې هڅې کړې دي. سلطان محمد سرور دا دوه بیل دریزونه له سیاستوال او د بشري حقوقو له مبارز افراسیاب خټک سره په مرکه کې څیړلې دي. په سر کې ترې پوښتلې دي چې په اسلام آباد کې د دې غونډې له جوړولو د پاکستان هدف څه دی؟
دا کانفرنس خو یوازې پاکستان حکومت نه دایر کړی دی، پاکستان حکومت او ملل متحد دایر کړی دی او هدف یې دا دی چې افغان مهاجرین چې دلته تقریبا ځینې پکې څلوېښت کاله شوي دي، ځینې پکې کم زیات شوي دي، خو چې د دې ټول وخت جاج واخلي او د دې ټول وخت د څرنګوالي په حق لا یو ارزیابي وکړي او آئنده لپاره څه پلان جوړ کړي.
خټک صاحب، د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستيال سرور دانش هم په اسلام آباد کې دی. په دې غونډه کې هغه یو څه څرګندونې کړي دي. هغه ویلي دي چې له دغو کمپونو نه د افغانستان د نظام په ضد په جنګ کې ګټه اخیستل کیږي.
دا خو بيخي سمه خبره کړې ده، خو دا نه وینه ده. اتیم کلونو نه چې کله نه افغان مهاجرین راغلي وو، هغه وخت نه په افغانستان کې چې څومره جنگ شوی دی ټولو کې دغه مهاجرینو نه استفاده شوې ده. دلته زمونږ یو پروفیسور دی، فضل رحیم مروت صاحب، هغه یو کتاب لیکلی دی 2003 کې. دا کتاب چاپ شوی 2003. هغه کې لیکلی وو چې هغه کتاب نوم دی څنګه مهاجرین په مجاهدینو بدل کړی شول او څنګه په قومي کومک دی کار لپاره استعمال کړی شو. متاسفانه دا کار ادامه کړې ده، جاری پاتې شوی دی. او اوس هم دا کار موجود دی چې کوم چې بینالمللي قوانینو مکمله خلاف ورزي ده. له بده مرغه په دې کې نړیوال قوتونه هم شامل شوي دي. پاکستان حکومت خو یقینا په دې کې شامل دی، مګر یو وخت کې امریکا او نورو هیوادونو په دې کې برخه اخیستې.
خټک صاحب، روسی پښتانه افغان کډوال څه ستونزې لري تاسو په نظر په پاکستان کې؟ آیا واقعا دوی د پاکستان په حکومت بوج دي؟
از دا هر چی اول خود ستونزو خبره وکړو. اصل خبر دا ده چې هغوی ته لویه ستونزه دا ده چې پاکستان حکومت نه خپله چرته قانون لري د مهاجرینو لپاره، او نه د کوم بین المللي قوانین دي هغه پاکستان حکومت امضا کړی ده. نو دلته یو قانوني خالیګاه موجوده ده. نو د پاکستان حکومت برخورد د مهاجرینو سره د هغه سیاست په اساس کېږي کوم چې د ورځې په مناسبت پاکستان حکومت ځان ته ټاکلی دي. قانونیت پکې نشته. نو دا کله کله یعنی چې کله څو کوم روزونو کې جنگونو ته پکار وي نو په سره ګرځي، او چې کله جنگونو ته پکار نه وي افغانستان په دولت باندې فشار راوستل غواړي نو بیا په مزکه منډي. نو د دې رسول سره مخامخ دي ځکه چې قانونیت نشته. او حقیقت دا دی چې په دې لنډو څو کلونو کې پاکستان حکومت د دې نه استفاده کړې ده چې دا طالبان چې کوم جنگ کوي په افغانستان کې چې دې لپاره هم دا کډوال استعمال کی. یعنی کله چې وخت وی چې حالت کې او ګډوډي پیدا کی نو دلته لکونه خلک په زور ټیل وهي وای سي په زور چې افغانستان ته نوځي او پرې پیږي چې حالت هغه یې په بدو سیستم، مگر دې لپاره چې حالت کې یو ګډوډي مې تاسو دا متاسفانه دا بده مرغې د سي خبرې مسا. البته دا به چړې وي چې د پاکستان کې عام خلکو او د افغان وروڼو پندو پمنس کی خو وخت تیر شوه دی او جهان تاریخ یو مثال دی چې دومره لوی آبادی چې دا اغا دی په بل ځای کې نور خلکو پمنس کی د هیڅ کومې غټي پیښې نه بغیر شوه دا نو اغا چې کوم خړه دی اغه باید سره یاد کی.
د سیاسي چارو شننکای او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټکو چې په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پاکستان نن د افغان کډوالو په اړه د یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی. په دې اړه مو مخکې هم راپورونه واوریدل. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یا UNHCR پر مشر سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی. دغه کانفرنس کې د افغانستان له اړخه د ولس مشر غنی د دوهم رستیال سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی ورغلی. لکابله د ډیوی نادر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال سرور دانش وای د افغان کډوالو قربانه باید پر افغان حکومت له کډوالو څخه د سیاسي فشار په توګه استفاده ونکړي او بشري حقوقونه باید تر پښو لاندې نشي. خاغلی دانش دغه سرګندونې نن دوشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغان کډوالو د سلور لسیزي کډوالۍ د پوره کېدو په مناسبت یو نړیوال کانفرنس ته وکړي.
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو لامل نه سم چلند ونشي او باید بشري حقوقونه تر پښو لاندې نشي. راستنیدنه باید د طالبانوي نه په ګروپي او اجباري ډول باید تدریجي تر سره شي او منظم مهال ویش ولري
منظم داشته باشه.
خغلی دانش دا هم ویل چې افغان کډوال د چا د وګو بار نه وو، خپل کار کړی او خپل اړتیاوی پوره کړی دي. د نوموړي په خبره په افغان کډوالو کې ډیر شمیر د پوهې، کسب کار او پنګونې خوندان دي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل د هر څه په قانوني ډول خپل هیواد ته انتقال کړي. د افغان ولسمشر دویم سیال خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې نړیوالې ټولنې لمرستي مننه وکړه، خو وی ویل چې دا په هیڅ ډول کافی نه دی او باید نړیواله ټولنه خپل ونډه په ځانګړي ډول راستنو شویو کډوالو ته د کار موندنې په برخه کې پیاوړی او پراخ کړي. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم بیا دغه کانفرنس ته په خپل وینا کې ویل چې افغان کډوالو ته یې هر ډول حقوق ورکړي دي. د نوموړي په خبره تر دې دمه نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال رجستر شوی دي. عمران خان د سرور دانش خبرو ته په اشاره سره دا هم ویل چې پاکستان افغانستان کې ټول افغان کډوال به په جبري ډول نه بلکې د محل ویش لمخې برته خپل هیواد ته ستانه شي. په اسلام آباد کې په دغه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کې چې دوام لري، د ملګرو ملتونو د استازولۍ سربیره د شلو هیوادونو استازو هم ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل، ملګرو ملتونو ډیر کوښښ کړی چې افغانان د پاکستان ټولنې کې مدغم کړي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له لورې له شویو مرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوی کړی.
څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان خلک له ستونزو سره مخ دي، خو له څلوېښت کلونو راهیسې د پاکستان خلکو خپلې دروازې د افغانانو لپاره پرانیستي. دا د کډوالۍ په تاریخ کې تر ټولو اوږده نیټه ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي په اویا هیوادونو کې نږدې 6.5 میلیونه کډوال اوسېږي چې 4.9 یې په پاکستان او ایران کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، یاد وزارت داسې 15 کلن پلان جوړ کړی چې پر بنسټ به د سولې تر ټینګښت وروسته هر کال 1 میلیون او د 5 کلونو په ترڅ کې 15 میلیون افغان کډوال په داوطلب ډول خپل هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د ځانګړي تفتیش بهیر نن پای ته ورسو. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې تر راتلونکو 3 او 4 ورځو پورې به د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله ویلی یوازې د ټاکنو مشروع پایلې به ورته د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم د ځانګړي تفتیش بهیر تحریم کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسه نن پای ته ورسوله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي تر راتلونکو 3 یا هم 4 ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل، تقلبي پایله هیڅوک نه مني او دوی د قانون له مخې کار کړی.
تاسو ته ډاډ درکوم چې تر راتلونکو 3 یا هم 4 ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې د 1,200 او دغه شان د 1,500 رایو په اړه د تفتیش کومه مسله ویلې وه، 15 سلنه ریزل شیټ او نورو برخو ستونزې نه درلودې.
نوموړي وویل، دغه پریکړې به لومړی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته واستول شي او وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پایلې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم د تفتیش دغه بهیر تحریم کړی. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ته کاندید عبدالله نن د وزیرانو شورا وړاندې رسنیو ته وویل چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې ورته د منلو دي.
ثبات او همپالنې ټیم خپله پریکړه کړې ده. موږ یوازې د ټاکنو مشروع پایلې منو او هغه پایلې چې د شفافیت په اساس نوي موږ ته د منلو نه دي. په دې برخه کې د ټیم مشرانو پریکړه کړې او زما پریکړه هم همدغه ده.
د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د ثبات او همپالنې ټیم دریز د اندېښنې وړ دی او هیله من دی چې د شکایتونو کمیسیون د دوی اعتراض ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا ویان محمد زبیر حبیب زاده هم وویل، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون خلاف دغه تفتیش پای ته رسولی او دا به ستونزې لا زیاتې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د طالبانو لخوا د جګړې د تودیدو خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې له طالبانو سره په درنو جګړو بوخت دي. خو د طالبانو ویان ازادۍ راډیو ته وایي چې د سولې له موافقې یو اونۍ مخکې به تشدد راکم شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کیږي، خو لا هم په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د راکمېدو څرک نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په خپلو بریدونو کې کموالی نه دراوستی او له هرې ممکنه لارې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد احمد دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت سره له خپلې خاورې دفاع کوي.
د طالبانو له لورې تاوتریخوالی نه دی کم شوی، هغوی اوس هم زیاته هڅه کوي چې وحشت جوړ کړي او بریدونه وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي، خو پرته له شکه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع لپاره آماده دي او د هغوی د حملو ځواب ورکولی شي.
د خغلی امان په خبره په هر څلورویشت ساعتونو کې په نږدې لسو ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو خبر ورکړی و چې امریکا له طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه کړې. اسوشیټ پریس خبري اجانس د امریکایي چارواکي له قولې لیکلي چې د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه لیک د ټول افغانستان په کچه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. دغه امریکایي چارواکي له قوله ویل شوي طالبانو ژمنه کړې د سړکونو غاړې بمونه، انتحاري حملې او توغندیز بریدونه به دروي. خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد وایي ممکن د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک یوه اونۍ مخکې د تاوتریخوالي کچه په یو شمېر مشخصو ځایونو کې راکمه شي. د ښاغلي مجاهد په خبره تر دا مهاله د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک کېدو مشخص ځای نه دی په ډاګه شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال غلام علي افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې له هوکړې لیک مخکې د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار کوي.
د دې جنگ ختمولو لپاره یوازینۍ لار د سولې لار ده چې باید یوه بین الافغاني او سرتاسري سوله په افغانستان کې راشي، ځکه موږ ورځ مراوینو چې کال تر بله کاله پرې زموږ دام وکړو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او پرې اصلاح نور مرګو ژوبله زیاتېږي او ورځ تر بلې ناغي زیاتېږي او تشدد او پرېستلا اوج ته رسېږي.
اسوشیټ پریس خبري اجانس د امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د سولې د هوکړې لاسلیک لپاره په امتحاني ډول د روان کال د فبروري میاشتې نهمه نیټه مشخص شوې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې یو ځوانه میرمن د چارواکو په وینا د کورنۍ د غړو لخوا وژل شوې ده. چارواکي وایي دا میرمن پنځه کاله مخکې واده شوې وه او مړه یې له وژل کېدو وروسته سوځول شوی هم دی. حبیب رحمان، تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یو میرمن د کورنۍ غړو وژلې ده. د ګیرو ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم حلیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وژل سوې ښځه د میژو د کلي اوسیدونکې، د پنی په لودیانو کلي کې د نصر الله په زوی غلام جان چې په ګولي مشهور واده سوې وه. حلیم زیاتوي دغه میرمن درې ورځې وړاندې د میړو او دوو لورونو له لورې وژل سوې ده. دی زیاتوي چې وروسته یې مړی د کلي خلکو راکښلی، ځکه دا یې په کور کې شخه کړې وه.
ګولي ته یې واده کړی وه، د نصرالله زوی ته، دغه ګولای او ابراهیم او خان دا درې سره د نصرالله زامن دي چې درې سره په قتل کې شریکان دي، دوی تښتېدلي دي. او دغه نجلۍ نن سهار د خلکو لخوا پیدا شوې ده. هلته خلک یې کور ته ورغلي دي، خپل سرای په منځ کې کوم کړی ورته پرې کړی وه، هلته یې دفن کړی وه.
خو د سیمې خلک بیا وایي چې په دغه قتل کې د کورنۍ ځینې ښځینه غړي هم شریکې دي. دوی وایي دغه ښځه له وژل کېدو وروسته سوځول سوې هم ده. دا په داسې حال کې ده چې دا په دا نږدې ورځو کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. په تېره اونۍ کې هم د غزنی مرکز په خاکي غریبان سیمه کې یوه 25 کلنه میرمن د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په مرمو یو ویشتل سوې او وژل سوې وه. خو مدني فعالان او د نظر خاوندان بیا دا ډول پیښې رامنځته کېدل د ښځو او ماشومانو په وړاندې د عامه پوهاوي لږواله یادوي. احسان الله وایي څو عمده لاملونه دي چې دغه ډول پیښې رامنځته کېږي.
د دې ټولو واقعاتو یوازینی لامل د جګړو له امله، د بدبختیو له امله پر رواني ناروغیو باندې اخته کېدل دي. اقتصادي ستونزې په ټولنه کې، د تعلیم نشتوالی په ټولنه کې، یا که ووایو اجباري ودونه لامل دي دغو مشکلاتو کېدای سي.
لا دې وړاندې هم په بیا بیا په غزنی کې دا ډول پیښې زیاتې ترسره سوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په چین کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر اویا زرو اوښتی دی. له چین څخه بهر په دې ویروس تر ټولو زیات کسان د جاپان په هغه تفریحي کښتۍ کې اخته شوي دي چې په سپرلیو کې د جاپان او امریکا په ګډون د مختلفو هیوادونو اتبا شامل دي. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل اوروي.
په ټوله نړۍ کې پر کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له یو اویا زرو کسانو او په چین کې چې دغه ویروس د خپرېدو سرچینه ده شمیر له اویا زرو تنو اوښتی دی. په چین کې د دغه ویروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر څه کم 1300 کسانو ته رسېدلی دی. د چین د روغتیا د ملي کمیسیون د شمیرو له مخې له درې ورځو وروسته چې پر دغه ویروس د لږو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي وو، په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 2050 نوي پیښې ثبت شوي دي. په عین حال کې جاپاني چارواکو اعلان وکړ چې په ډایموند پرنسس تفریحي کښتۍ کې نور نه نوي کسان پر کورونا ویروس اخته شوي، چې په دې سره په دغه کښتۍ کې چې د جاپان په سواحلو کې ولاړه ده د ننه پر دغه ویروس د اخته کسانو شمیر 450 ته ورسېد. د دې کښتۍ ټوله سورلۍ او عمله په قرنطین کې دي. همداشان په توکیو کې د روسي سفارت هم تایید کړ چې په دغه کشتۍ کې یوه روسي هم پر کورونا ویروس اخته شوې ده. دا په ډایموند پرنسس کشتۍ کې دننه د څلیرشتو روسي سپرلیو په منځ کې د یوې ویروس لومړی او ښایي هم د یوې روسۍ وګړي لومړنۍ مثبته پیښه وي. تر دې مخکې په روسیه کې دوه وګړي چې هغه هم چینایان دي پر کورونا ویروس اخته شوي دي. امریکا هم په دو چارټر الوتکو کې له دغه کشتۍ خپل له 300 زیات اتباع او د هغوی کورنۍ ایستلي او متحدو ایالتونو ته یې لیږدولې دي. په دوی کې 14 تنه پر کورونا ویروس اخته شوي دي. د دغه کشتۍ ټوله سورلۍ به په متحدو ایالتونو کې د دو اونیو په مخه په قرنطین کې وي. لږ تر لږه 40 نور امریکایي وګړي چې په دغه کشتۍ کې سپاره وو او پر دغه ویروس اخته شوي په جاپان کې تر درملنې لاندې دي. د راپورونو له مخې په شاوخوا 150 نورو هیوادونو کې هم له 500 زیات کسان د کورونا پر ویروس اخته شوي دي. د کورونا د ویروس له امله په فرانسه، هانګ کانګ، فلیپین او جاپان کې 4 تنه مړه شوي دي.
له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. خو ځای ما یوه بل نیم ساعته خبرې مجله لرو چې د نن ورځې د خبرونو تر پایه پورې دوام کوي او